پیښور کې د ماسپخین درې بجې شوې روانه خبرونه لمانه نجیب عامر سره اوري او په دې خبرونه کې به اوري چې امریکا وایي دوی د نړۍ د هغو هیوادونو د خلکو سره ولاړ دي چې د ازادۍ جمهوریت او د بشري حقونو لپاره مبارزه کوي. د دې تر څنګ دا رپورټ هم اوریدلی شي چې په لاهور کې نیول شوی خودکش یا ځانمرګ ماشوم وایي په خپل کار پیمانه دی، د بې ګناه خلکو وژل ښه کار نه دی. نور رپورټونه هم درته لرو، خو اوس راځئ خبرونه واورو چې زما همکار شاهین بنیرې تاسو ته وړاندې کوي.
لومبے مهم خبرنا، امریکا د بشری حقوقو په راپور کې ویلي تیر کال په پاکستان کې ماورای عدالت وجنې او د خلکو ورکول د بشری حقوقو په برخه کې تر ټولو لوی ستونزې دي. په کراچۍ کې پولیسو د ناقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان د دوو غړو د نیولو داوا کړی ده. چین باندې جاپان له دولس اغیزمنو سیمو څخه د فصلونو پر اړولو بندیز لګوي او په پیښور کې د صوبې په کچ د بیډمنټن د چمپیونشپ لوبې نن پیل شوې دي. د خبرونو تفصیل، امریکا د بشری حقوقو په اړه په خپل نړیوال کلنی راپور کې ویلي چې په پاکستان کې تیر کال ماورای عدالت وجنې د خلکو ورکول او شکنجه کول د بشری حقوقو په برخه کې تر ټولو لوی ستونزې دي. راپور وایي چې سهم حکومت د هغې انټرنیټي ویډیو په اړه پلټنې پیل کړې چې پکې فوزي ورده کې یو کس ماورای عدالت وجنې کوي، خو د دې پلټنې باندې باور نه کول، نظم و ضبط ساتل یا د احتساب ګامونه اخیستل او د بشری حقوقو څخه سرغړوونکو ته سزا نه ورکول د هغه څه دي چې په دې هیواد کې د سزا نه ورکولو کلچر ته وده ورکوي. د راپورټ په اړه پرون په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي چې په پاکستان کې امنیتي ځواکونه د ولسی حکومت له کنټرول څخه بهر کار کوي. په پاکستان کې هغه ځانمرګي برید کوونکی چې د سخی سربر په مزار د برید وروسته ژوندی ونیول شو په خپل دې عمل بخښنه غوښتې ده. څو ورځې وړاندې شوي په دې برید کې څلوېښت کسان وژل شوي وو. په هسپتال کې له میډیا سره د خبرو په وخت عمر نومي د ماشوم له وژل شوو او ژوبل شوو کسانو له کورنۍ څخه د بخښنې خواست کړی دی. د پولیس په وینا د دې ماشوم عمر څوارلس کاله دی او د شمالي وزیرستان د میرالی په سیمه کې د ځانمرګي برید کولو دوه میاشتنۍ روزنه ترلاسه کړې ده. د ډېر غازی خان د سخی سرور په مزار د دوه ځانمرګي برید کوونکو د برید هڅه وکړه چې پکې عمر د چاودېدو مواد اونه چودل او له پولیسو لخوا ونیول شو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي په آخري ګړیو کې د حکومت تړل یو درول ځکه ایثار شو چې د کانګرس د بلابلو عقیدو امریکایان سره یوځای شول. اوباما وایي په نوي بجټ یا بودیجه کې کمی دردون کې دی، خو سپینه ماڼۍ د خپلو ترجیحاتو پروژو ساتنه کوي. د امریکا د نمائندگانو د ایوان سپیکر جان بوینر اعلان وکړ چې په بجټ سره راغلی ده. دا په داسې مهال وشول چې د سپین ماڼۍ او د سینټ ډیموکراټان له خپلو ریپبلیکن ملګرو سره د حکومت تر تړلو دوه ګنټې مخکې راضي شول چې د نوي بجټ منظوري به ورکړي. که داسې نه وي شوې نو د مرکزي حکومت مهمې ادارې او دفترونه به تر ډېره حده تړل شوي وو. په کال 1995 کې هم داسې کار شوی وو او هغه وخت بیل کلینټن د امریکا ولسمشر و. په کراچۍ کې پولیسو د ناقانونه ګرځول شوي تحریک طالبان د دوو غړو د نیولو دعوه کړې ده. پولیس وایي دا کسانې پرون د سوراب ګوډ له سیمې څخه د یو چاپې په ترس کې نیولي دي. د پلټنو د ادارې سی آی ډي مشر فیاض خان په وینا دغه کسانو په کراچۍ کې میش د مومند ایجنسۍ له کاروباري خلکو څخه په زور پیسې اخیستې.
دی وایي دوی نه یو اهم لیست هم پولیسو ته په لاس ورغلی دی چې پکې د سرکاري افسرانو او د سیاسي ګوندونو د مشرانو نومونه دي. دوی منصوبه لرله چې دغه کسان وتښتوي.
په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د غذا په پټۍ کې د اسرایلي ځواکونو او وسلوالو ټولګو ترمنځ په انښتو کې دولس کسان وژل شوي دي. د اسرایل د پوز ریډیو وایي چې نن د غذا د پټۍ نه په اسرایل کې دیرش راکټونه راویشتلي شوي دي، ولې څه ځاني زیانې نه دی اړولې. په تازه انښتو کې د دولسو کسانو وژنه د کال 2008 د دسمبر په میاشت کې د اسرایل د ځواکونو لخوا په فلسطین د برید نه وروسته غټه پیښه ده. په دغه برید کې څوارلس سوه فلسطینیان وژل شوي وو چې د نیمې نه ډېر پکې عادي وګړي وو. چین بعد جاپان له 200 اغیزمنو سیمو څخه د پښتونو په راوړلو بندیز لګی. په دې کې خوراک د خوراکي تیلو زری مصنوعات شامل دي. د چین خبری اجان زنها د اغیزمنو سیمو په اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. ځینې هیوادونو د جاپان د ایټمی انرژي ډایریکټر له شاوخوا سیمو څخه د زری توکو او څارویو برآمد کولو باندې بندیز لګولې دي. دوی د تابکاری موادو د شتوالي له وجې دا ګام اخیستی دی. په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو ضلعو نه راغلي لوبغاړو د بیډمنټن چمپیون شپ لوبې شروع شوې دي. په دې مقابلو کې 110 لوبغاړي برخه اخلي چې پکې 80 نارینه او 13 زنانه لوبغاړي دي. چمپیون شپ کې برخه اخیستونکو ځینو لوبغاړو مشال لیدو ته ویلي
دا حالات هم زنګ پروس روزو کې خراب او بلاست وغیرہ هغه باوجود هم زنګ جنې کې راتل گیم لا او همت نه ده بل لګنا
جی زمانو مناسب یونس سے سما په خیال خو لیکه کومګه کورو چې دسمبر کې نېشنل گیمز شو هر چا دا خیال چې نه کیږي نه کیږي حالات خراب دي چې هغه گورنمنت کول وختل نو هغه وشو نو ته هغه نه دومره اثر وغورسېدو.
داود مشال لیډو د دې خبرونه.
شاهین بونریو چې تاسو د دې سات خبرونه وړاندې کړل تاسو زموږ غږ په میډیم ویو شپږ سو یو ویش باندې اوریدلی شئ. په دې خبرونه کې به واورئ په لاهور کې نیول شوی خودکش یا ځانمرګ ماشوم وایي په خپل کار خپیمانه دی. د بیګنا خلکو وژل ښه کار نه دی. امریکا وایي دوی د نړۍ د هغو هیوادونو د خلکو سره ولاړ دي چې د ازادۍ، جمهوریت او د بشري حقونو لپاره مبارزه کوي.
United States will stand with those who seek to advance the causes of democracy and human rights.
د خیبر ایجنسی خلک وایي عملیاتو د دوی ژوند سخت اغیزمن کړی دی. پیښور کې د جنو ولکانو د بیډمنټن لوبې پیل شوې. یو پیغله وای
تاسو زموږ لپاره فخر خبره ده. دراصل زموږ ماشاءالله جنکو کې عمر ټیلنټ دی چې هغه د حالات هم زموږ ټول سرزو کې خراب او بلاست وغیرہ هغه باوجود هم زموږ جنې کې راتل گیم لا او همت نه دی بللې.
د دې ترڅنګ 19 پروګرامونه اقتصادي نړۍ او شعر او تصوف هم اوریدل شي. را سره اوسه دا هم د دې خبرونه د سر رپورت. د روانې میاشت په دریمه نیټه ډیری غازی خان سخی سرور دربار باندې شوی سرتیر برید کې نیول شوی یو ملزم عمر عرف فدایی ویلی دی چې سرتیر بریدونه فدایی نه بلکې خودکشي ده او هغه په خپل کار ډیر سخت خپیمانه دی ځکه دغه برید کې د وژل شوو تنانو د کورنیو څخه د معافي غواړي. عمر د خبرې تیره ورځ په یو نامعلوم هسپتال کې د مطبوعاتي ادارو سره د خبرو په ترڅ کې کړي. تفصیل له اسلام آباد د مشال همکار علم زیب خان راکوي.
د رواني میاشتې په دریمه نیټه ډیرا غازی خان سخی سرور دربار باندې شوی ځانمرګي برید کې نیول شوی یو ملزم چې خپل نوم عمر عرف فدایی خای 13 ورځ یو شمیر رازونه را برسېره کړی دي. په یو نامعلومه هسپتال کې د پاکستانی مطبوعاتي ادارو سره د خبرو اترو په وخت 15 کلن عمر اویل چې هغه تا ویلې شوی وو چې تا مو په کافرو د حمله کولو لپاره افغانستان ته لیږو ځکه هغه ته نو معلوم چې دی په کوم خلکو سرتیره برید کوي. ولې اوس هغه ډیر پیمانه دی چې دغه برید لوجه د سلويخو څخه زیات کسان وجل شول. د خپل خبرو اترو په وخت عمر زیات کړه چې دا وخت په وزیرستان کې درې نه تر 400 پورې ماشومان د سرتیره بریدونو کولو لپاره تیار کړی شوی دي او دغه ماشومان لا ټریننګ ورکوونکو کې عربیان، تاجکیان او پنجابیان هم شامل دي. عمر دا هم وویل چې هغه په سرتیره بریدونو کې د وجل شوی کورونو څخه معافي غواړي ځکه چې هغه اوس په دې خبره رسیدلې ده چې دغه حمله فدایي نه بلکې خودکشي ده. لکه چې وایي
خودکشی دا او د حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا یو حدیث مفہوم دے چې خودکشی آرام دا زکه زدویتا بیا دا ویم چې دا سرنګا خودکشونه دی بیخی ډډه وکړي او زه په خپل کار ډیر پیمانه يم چې ما بی ګناه خلق وجدي دي.
عمر دا هم ویل چې هغه د عیساخیل سیمه اوسیدونکو دی او هلته په نور پبلک سکول کې سبق وایو او د هغه ځای نه د یو مقامی تن نعیم په لمسه وزیرستان ته تللی وو چرته چې هغه د ملا سنگین په مشرۍ کې روزنه تر لاسه کړې و. د عمر عرف ودایي پرنګ ماشومان ولی مجبور کړی شي چې دا رنګ سرتیره بریدونه کوي؟ په دې حق لا چې کله مونږ د نفسیاتو د یوې ډاکټرې نه پوښتنه وکړه، نو هغه د نوم نه خودلو په شرط په جواب کې وویل
سایکولوژیکل پوائنٹ آف ویو سر یو ډیر زیات حساس اور خطرناک ایج دے دته موږ ایڈولسنٹ پیریڈ وایو ته دیم ټایم کې هغه غلط لاسونو ته ورشي غلط کس سره ملګرتا و کی نو بل کس یې ډیر اسانه سره هغه ذهن چې هغه لارې باندې راوستی شي چې څه خبره ورته کس کوي مخکې بل کس سره دوستی و کی اور هغې نه پسې کم کس خبره ورته کوي غلط هم کوي دا و ټیک ګڼي حالانکہ والدینو خبره به نه مني اور بعض چې کم ملګری وي هغوی خبرو ته به زیات توجه ورکوي نو یو نوی سوچ هغې ذهن ته چول هغه سوچ باندې بیا هغې نه کار اخیستل د ایج کې ډېر اسانۍ سره کېدلی شي او په کار چې والدین دې باره کې ډېر زیات سنجیده شي یو خو د خپل ماشومانو ټول روزانه چې کم هغې ایکټیویټیز دي هغه دې چیک کړي دا دې تپوس وکړي چې سکول کې کم کسانو سره کېني پاسي اور سکول نه بهر یوازې تګ راتګ اور که کلم دا محسوس کړي چې ماشوم چې دا داسې کس سره ملګرتا شروع کړي چې کم هغه ایج نه زیات دي نو فورا دې د سیز باندې اکشن اخلي ځکه چې کوم دې وجه نه چې دا یو ماشوم چې دا هغه غلط لارې ته اوړي
د یادونې وړ ده چې سمو د وړاندې یو بل تن هم د نوخار سیمه کې د سرتیره برید کول نه وړاندې نیول شوی وو. ولې د 15 کلن عمر د نیولو نه زیات مهم د هغه د خولې برسېره شوی معلومات دي کوم چې په لومړي ځل په ډاګه شول. عالم زیب خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
امریکا وای دوی د نړۍ د هغه وادونو د خلکو سره ولاړ دي چې د ازادۍ، جمهوریت او د بشري حقوقو لپاره مبارزه کوي. د نوموړي هیواد د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن د بشري حقوقو په اړه د یو رپورټ د خپرول پر مهال د نړۍ د هغه وادونو یادونه وکړه چرته چې د بشري حقوقو څخه سرغړونه کیږي. هارون بادشاہ له واشنگټن.
د امریکا خارجه وزیر میرمن هیلری کلینټن تیر ورځ په واشنگټن کې د امریکا د خارجه وزارت لخوا د 2010 میلادي کال لپاره د ترتیب کړل شوی بشري حقوقو د نړیوال رپورت د خپرونې غونډې ته د وینا پر مهال په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د جمهوریت او بشر د حقوقو د ګټلو په غرض د خلکو د ورستۍ او سولېز مظاهرو په ستاینه کولو سره هغوی ته د امریکایي حکومت د ملاتړ ډاډ
ورکړ.
د امریکا متحده ایالاتونو بعد هغه چا ملګرتیاو کې چې د جمهوریت او بشري حقوقو په برخو کې خپل هلې ځلې پر مخ بیایي. موږ بل هغه چا سره هم کلک ولاړ وو څوک چې د رائے د اظهار او د خلکو د یو ځای کولو خپل حقونه په سوله ییزه توګه کاروي، دغه هسې که په شخصي توګه وي که په چاپي او یا هم په انټرنیټي. میرمن کلینټن د بشر د حقوقو د کالنیز رپورټ په حق لا د سرسری معلوماتو ورکولو پر مهال د نړۍ په ځینو هیوادو لکه وینزویلا او روسیا کې په مدني ټولنو حکومتي زور زیاتی ته اشاره کولو ویل چې دغه پیښو د هغې حکومت سخت اندېښمن کړی دی. نوموړی دغه راز د چین ذکر وکړ چې هلته هم د روان کال په اوایلو کې د بشر د حقوقو وضع د اندېښنې وړ وبالله. د امریکا خارجه وزیر چین سره د خپل حکومت د ستراتیژیکي اړیکو د پیاوړتیا ارزښت په پام سره د دغه هیواد د حکومت لخوا د 13 فبروري له میاشتې په خود سرانه توګه د لزګونو تنانو بندي کول او غندل او زیاته
کړه.
موږ له چین په ټینګه غوښتنه کوو چې هغه ټول بندیان دي خوشي کی څوک چې د اظهار د ازادۍ په نړیواله کچه د منل شوي حق ته کارولو په تور کې نیول شوي دي او دا چې د چینیانو د بنیادي ازادیو او بشري حقوقو احترام میرمن کلینټن هم دغه راز د نړۍ په سباندې سلویختو هیوادو کې د حکومتونو لخوا په انټرنیټي اسانتیاو د لګول شویو بندیزونو ذکر وکړ چې د دې په وینا دغلته خلک نشي کولی خپلې رایې د انټرنیټ له لارې په آزاده توګه څرګندې کړي. د امریکا خارجه وزیر په 2010 کال کې د بشري حقوقو یو بل غټه ستونزه په ځینو هیوادو کې د مذهبي او نسلي لګکیو زورول یاد کړل. په دې لړ کې نوموړی په پاکستان کې د ناموسې رسالت قانون ته په اشاره کول وویل.
ان پاکستان فور ایگزامپل بلاسفمی ریمینز ا کرایم.
د بیلګې په توګه د پاکستان خبره به وکړو چرته چې دین ته د سپکاوي کولو د جرم سزا مرګ ده. دغه قانون هم د هغه مسلمانانو پر ضد کارول شوی چې عقیده یې د نورو مسلمانانو سره سره توپیر لري او هم د هاغه چا پر ضد ترکار اغستل شوی چې مسلمانان نه دي او د عبادت کولو طریقې بدلې دي. د 2011 کال په لومړیو دوه میاشتو کې د پاکستان دوه سرکاري چارواکي گورنر تاثیر او وزیر بھٹی چې غوښتل یې په دغه قانون کې اصلاح راوړل شي د یوې فتوی پترس کې پنخه او وژل شول. میرمن کلنٹن دغه راز په عراق، مصر او نایجیریا کې هم د تندرو ډلو لخوا د مذهبي لږکیو د وژنو یادونه وکړه. نوموړې په خپلو څرګندونو کې د ایران حکومت هم په 2010 کال کې د خپلو سده باندې 300 سیاسي مخالفینو چې زیاتره پکې د نوموړې په وینا د قومي اقلیتونو وګړي ول په وژنې تورن وګرځو. د امریکا خارجه وزیر بیا د تیر کال په موده کې د یو شمیر هیوادو لکه کولمبیا، ګینی او انډونیشیا د حکومتونو د هغو اصلاحاتو ستاینه وکړه چې پترس کې د دې په وینا د کورنیو جګړو د ختمولو، د آزادو او صفا سترا ټول ټاکنو د ترسره کولو او د خپلواکه مطبوعاتو د رامنځته کولو لارې هوارې شوې. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ډی سی.
اوسم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. د امریکې ورځپاڼې نیویارک ټایمز لیکي چې د امریکا په حکومت کې په آخري ګړیو کې د حکومت تړل یا ودرول ځکه ایسار شول چې د کانګرس د بیلابیلو عقیدو امریکایان سره یوځای شول او په بجټ کې د 38 ارب ډالرو د کمی راوستلو پریکړه وشوه. د مقالې نور مهم ټکي تاسو ته ګولای از وړاندې کوي.
د امریکې ورځپاڼې نیویارک ټایمز یو مقاله د امریکې کانګرس غړو لخوا کامیابه پریکړې چې مرکزی حکومت ادارې د تړلو نه بچ کړی دي په اړه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي د امریکې حکومت په بجټ کې کمی راوستې دي او سخت کال به د مالی خسارې پوره کولو لپاره 38 ارب ډالرو کټس لګیږي. د دې وړاندې د ډیموکرات او ریپبلیکن ګوندونو ترمنځ په بجټ جنجال رامنځته شوی وو او دا امکان څرګندېدو چې ریپبلیکن ګوند به د حکومت لخوا بجټ ونه مني نو د مرکزی حکومت ادارې به وتړلې شي. ورسپانه لیکي چې د ایوانې نمائندگان سپیکر جان اے بهنیر ډیموکرات ګوند ته پیکیج وړاندې کړو چې تر مخه په لوی کچا خرڅو کې کمی راوستل وو. نیویارک ټایمز لیکي چې د ډیموکرات او ریپبلیکن ګوند دواړه سلا شوي دي او وایي چې د بل په اړه به ضروري ګامونه پورته کوي او د منځورۍ لپاره به را روانه اونۍ ولسمشر اوباما ته لیږي. ورسپانه د بهنیر د خولی لیکي چې پریکړې ته رسیدو په اړه ډېری هلې ځلې وکړي او حکومت مو د خرچو کمولو په اړه رضا کړل ځکه چې دې سره به په هیواد کې د نوي روزګار موقع ترلاسه شي. ورسپانه نیویارک ټایمز لیکي چې د پریکړې وروسته ولسمشر اوباما وویل بجټ کې ځینې کمی راوستل د دوی لپاره ډېر ګران وو او دا یو سخت فیصله وه. نیویارک ټایمز ورسپانې په مقالې کې د مذاکراتو تفصیلي حال ورکړی دی چې څنګه د ډیموکرات او ریپبلیکن ګوندونو غړو له خپل دریځونو دفاع کوله. ورسپانه لیکي ریپبلیکن ګوند سپیکر بوهنیر په سینټ کې د فوزی بجټ کې د 12 ارب ډالرو کمښت په اړه زور راوړی دی. ډیموکراتس دا ګام رد کړی دی او ولسمشر اوباما وایي چې دوی به دا پریکړه لیک رد کړي. ورسپانه لیکي د امریکای ولس لپاره د جمعې ورځ یو غیر معمولی ورځ وه. په واشنگتن کې قانون جوړونکو او سیاسي ګوندونو مشران ټول ورځ او شپې ناوخته پورې مذاکراتو کې بوخت وو. واکمن ډله ډیموکراتس په دې هلو ځلو کې وه چې مرکزی ادارې د تړلو نه بچ کړي، بلخوا اپوزیشن ګوند ریپبلیکن دا کوشش وو چې بجټ کې کمی راولي. د مقالې په پای کې ورسپانې د سینیټر هری ریډ د خولې لیکي چې دوی ته معلومه وه چې د ټولې نړۍ سترګي د امریکای په لور وی چې سبا کیږي.
د مشال ترڅنګ اوسه هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو اوسم ورزو. خیبر ایجنسی ته د خیبر ایجنسی په باړه کې د پوځي عملیاتو په تیراو زخه خېلو کې د وسلوالو ډلو ترمنځ د نښتو لامل ځای خلک د یو شمیر ستونزو سره مخامخ شوي دي او ځینو خلکو په کې خپل کورونه هم پریښي او خپلې کړې خوندي سیمو ته رسولي دي ځکه چې د دوی په وینا په دغو سیمو کې اوس هم کاروباري مرکزونه، سکولونه او روغتونونه بند پراته دي. په دې اکلا نور حال د فرهاد شینواري ناورو.
په باړه سیمه کې د اوږدې کرفیو او فوزی عملیاتو او په تیرا او بازار زخخیلو کې د وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو د لاسه ځایي خلک د یو شمیر مشکلاتو سره مخ شوي دي. فوزی چارواکي وخت په وخت دا اداوي کوي چې دوی په باړه سیمه کې د وسلوالو ډلو ګڼ شمیر مرکزونه وران کړي دي او په لویه کچه یې ورته مرګ ژوبله هم اړولې ده. خو ولې بلخوا بیا د باړې ځایي خلک وایي چې په سیمه کې اوس هم ناکلارۍ دی، کرفیو ده او د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ډلو ترمنځ پکې په انخطو کې ولسی وګړي په نخه کیږي او څه شاوخوا 50 زره بې کوره شوي تنانې په جلوزو کیمپ کې ژوند کوي. په باډر سیمه کې د روانو فوزی عملیاتو او په دې سیمه کې د خلکو د اوسنی حالت په حق لباندې د باډر سیمې یو مشر حاجی عبدالحنان افریدی مشال ریډیو ته وایي.
د افسوس خبره دا ده چې موږ څنګه نسل لډر خپل ملي چې ما څنګه بچی چکندي هغه تعلیم نه وتل هغه امتحانات ول نشتلای کاروبار له طرفه مو بالکل فلاپ شلو. د افغانستان د ترانزیت اهم سنگم چې کوم وباره وو چې په دې باندې د ټول پاکستان کاروباری ته کې راتللې و مو ډیر مطمئن او خوشاله. نن دې مو دا حال دی چې مو دا غوښنا راوتیو او څوک چرته او څوک چرته.
په خیبر ایجنسی کې د روانو شخړو او نام نه په حق لمو چې کله د دغه سیمې نه د کامی سملې د پاره منتخب شوی غړي حمید الله جان افریدی نو پختل نو دوی صدا سی رائے پر راکړه.
ګوري جی ما خود ته ویل چې ته په ډزو په بمبارې باندې کلم هدف نشي پوره کوله چې د مسلو د حل د پاره زموږ سره کنسلټیشن نشتا او چې تر کله پورې دا کنسلټیشن نه زموږ د خلکو سره زموږ د مشرانو سره زنده ګورم چې دا مسلې به حل شي.
د ذکر ور دا چې پتیرا او زخخیل غندې لري پرتو سیمو کې د لشکر اسلام ډلې چې مشري منګل باغ کوي او د زخخیلو د جنگیالو ترمنس په څه خبرو باندې د اختلافاتو د پیدا کېدو وروسته د تیرو دو هفتو راهیسې خونړۍ جګړه دوام لري. دوی د یو بل په مرکزونو باندې د سپکو او درنو وسلو سره بریدونه کوي چې د ځایي خلکو په وینا پکې اوسه پورې د شلو نه زیات تنان وژل شوي دي او یو شمېر پکې جوبل شوي هم دي. او ویل کیږي چې په دې جګړه کې د لشکر اسلام پخوانی مخالف ډلې انصار الاسلام د زخخیلو د جنگیالو ملاتړ پیل کړی دی او وسلوال طالبان د لشکر اسلام ډلې ملاتړ کوي او همدارنګ د دغو څلورو ډلو ترمنځ د نورو ورته جګړو امکان هم شته چې د سیمې د خلکو اندېښنې راپارولې دي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
تصوف څه معنا لري؟
نفت پاکول او هغه په شایستو کوټیو باندې مزین کول
دا کومه لاره ده؟
تصوف چې ده دا الله ته رسیدو یو نیغ او لنډه لاره ده.
عرفان څه ته وایي؟
عرفان او تصوف د ځان پیژندنه او د خدای پیژندنې ته وایي.
د سولي او بشردوستی لپاره تصوف څه رول لوبولای شي؟
د انسانیت د خیګړې لپاره د ټولو نه زیات کار چې دی هغه صرف صوفیزم کولای شي بل هیڅ یو ازم نه شي کولای.
تصوف پر پښتو شعر څومره اغیز کړی دی؟ دا او نور د مشال ریډیو په اونیز خبرونه شعر او تصوف کې د هر جمعه او خالی پورز اوریدلای شي.
شیر او تصوف پروگرام د خبرونو د لنډیز نه پس اوریدل شي. د پاکستان څخه خبریدونکو ورسپانه ډیلی ټایمز کې فرحت تاج له قبایلی سیمو څخه د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې د بې کورشو خلکو د ماشومانو د تعلیم په اړه مقاله لیکلې چې ژباړه یې تاسو ته زما همکار بشیر ګوخ وړاندې کوي.
په ډیلی ټایمز ورسپانه کې فرحت تاج لیکي چې په فاټا کې پوځي عملیاتو او د طالبانو ظلمونو په زرګونو خلک له خپلې سیمې څخه بې کور کړل. دې کار دغه خلک له بنسټیزو حقونو څخه محروم کړی دي چې یو هم پکې د ماشومانو د تعلیم نه حاصلول دي. د لیکوال په وینا په سلګونه داسې ماشومان یې لیدلې چې په خپلو سیمو کې په زده کړو بوختو خو اوس د بیکورۍ له وجې د زده کړو په ځای کارونه کوي ځکه چې کورنۍ یې د ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. په مقاله کې راغلی چې حکومت د کورنۍ سره ښوونځي کې د ماشومانو د شاملولو په لړ کې هیڅ مرسته نه ده کړې. ورسپانې د پاړه چنار څخه کوهار ته تللو خلکو لخوا جوړه شوې د پاړه چنار د اصلاحاتو د کمیټې د ویان لخلې لیکلي چې دغلته یو سل او لس داسې ماشومان شته چې د خپلو زده کړو د جاري ساتلو لپاره مالی مرستې ته اړتیا لري. د لیکوالې په وینا بې کوره شوي خلک حیران دي چې د نړیوالو لخوا د فاټا په نامه شوې مرستې چیرته لګیږي ځکه چې دا مالی مرستې په یقیني توګه د سیمې ضرورتمندو خلکو ته نه رسیږي. د ډیلی ټایمز ورسپانه په دې مقاله کې وړاندې لیکل شوی چې که څه هم په ټول پاکستان کې کورنۍ د پیسو د بې ارزښته کېدو یا اقتصادي پړسوب او اقتصاد د کمزور کېدو له وجې د خپلو بچو په تعلیم د پیسو د لګولو په لړ کې د ستونزو سره مخ دي، خو د بې کوره شو خلکو مسله له دې مختلفه ده. د دوی مسله په ملک کې د روانو خرابو امنیتي حالاتو سره نیغ په نیغه تړاو لري. د لیکوال په وینا دوی د حکومت لخوا بې کوره کړل شوي دي څو خپل خاصه ایجنډا عملی کړي او همدا ایجنډا ده چې په فاټا کې روانو خرابو حالاتو ته لار برابره کړي. لیکوال زه طبي چې دا د حکومت ذمہواری ده چې سیمه بیرته عادي نارمل حالت ته ستنه کړي او د دې کار لپاره تعلیم ضروری دی. مقاله کې راغلی چې هغه کورنۍ سره ځانګړې مرسته پکار ده چې غواړي خپلې لوڼې ښوونځي ته ولیږي. د ښځو د تعلیم په زیاتولو سره د هغه خیلاسو مذهبي ګوندونو چې د فاټا د مدرسو او جوماتونو له لارې په دې سیمه کې فعال دي پروپیګنډا او تبلیغاتو سره مقابله وکړل شي. د ډیلی ټایمز ورځپاڼې دې مقاله کې فرحت تاج وړاندې لیکي چې د پښتنو ماشومانو د تعلیم یافته کولو لپاره د پښتنو د مدني ټولنو او ملتپالو ګوندونو کردار هم ضروري دی. د لیکوال په وینا پښتانه ملتپاله ګوندونه عوامي نېشنل پارټي او ملي عوامي پارټي که څه هم د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI د سخت نظر او فشار لاندې دي خو د دې دا معنا نه ده چې دوی دې هیڅ ونه شي کړلی. فرحت تاج لیکي چې په عوامي نېشنل پارټۍ او پښتونخوا ملي عوامي ګوند کې ډېر داسې پیسهداره خلک شته چې کولی شي په خاموشه توګه د بې کوره شوو قبایلي خلکو سره مرسته وکړي. د هغې په وینا ملتپاله ګوندونو بې کوره شوي خلک هماغومره مایوسه کړي لکه څومره چې له مرکزي حکومت څخه خفه دي.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خپرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
دا پروگرام هم تاسو د خبرونو د لنډیز نه پس اوریدل شي. اوس هم یو بل رپورت پی خبر کې د نن نه د جونو ولکانو ترمنځ د بیډمنټن لوبې پیل شوې. د غوجنکو د یادو شو لوب په پرانستلو خوخی ښکارا کوله. دوی زمونږ خبريال ته ویلي پښتانه جنکې د ژوند په یو میدان کې هم د چانه رستونه دي. شبیر جان له پی خبره.
دا خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې د ضلعو ترمنځ د بیډمنټن چمپیونشپ لوبې شروع شوې چې پکې د ټولو ضلع څخه 15 ضلع او دوه محکمې ګډون کوي. د لوبې کې ټول 15 سل لوبغاړي ګډون کوي چې پکې 80 نارینه او 150 پورې زنانه لوبغاړي شامل دي. دغه لوبغاړو بیډمنټن چمپیونشپ په انعقاد ډېر د خوشحالۍ څرګندونه وکړه او وویل چې دا به نه یوازې لوبې ته وده ورکړي بلکې پښتنو لوبغاړو ته به موقع هم ملو شي چې دوی مخکې راشي او دنیا کې خپل او د سیمې نوم روښانه کړي. دغه لوبې له راغلي زنانو لوبغاړو په دې اخلا باندې مشال لیډو ته وویل چې داسې قسمه لوبو سره به د پښتنو د زنانو په اخلا باندې یو ښه تاثر دنیا ته وړاندې شي او دوی غوښتنه هم وکړه چې دغه رنګ لري د خیبر پښتونخوا زنانو لوبغاړو ته ډېر موقع ورکړي شي چې دوی خپل صلاحیتونه دنیا ته وښيي. دغه زنانو لوبغاړو د دې لوبو په انعقاد مشال لیډو ته صدارنګ وویل.
زمانم جی سمرین هاشمی نه کوز پېښور سټیټ نه تعلق لري. تاسو زموږ لپاره فخر خبره ده. دراصل زموږ ماشالله جنکو کې عمر ټیلنټ دی چې هغه د حالات هم زموږ پروسروزو کې خراب او بلاست وغیرہ هغه باوجود هم زموږ جنې کې راتل گیم لا او همت نه ده بل لګنا. نو دا خو زموږ ماشاءالله دغه دی او موږ ډیر زیات خوشحالي کوم چې سنه سره ټورنمنت زموږ لپاره د رینج کوي خاص کر فیمیل لپاره. مری چې فیمیل ټورنمنت دلته ډیر زیات کم کیږي او ماشاءالله زموږ ټیم جنې کو کې ډیر افورتس دي. موږ دا غواړو چې موږ خپل پښتونخوا نوم روشن کړو. بس موږ خدا وایو چې الله تعالی دې دغه شانې امن ساتي په خبر کې او دا کم چې دا پلاست دغه کې الله تعالی دې دغه نه پامن ساتي او بل لاره چې ان شاء الله موږ خپل محنت کوو دغه وکړو. لوبه تر زیات نه زیات په خبر کې دی دغه کی کرنج کیږي او ذهن ورسره ورو چینج کی.
جی زمانو نازی یونس سے اوس از از ا کوچ بیڈمنٹن کار کوم. جی زما په خیال خو لکه کومګه کورو چې دسمبر کې نېشنل گیمز شو کا اغه دومره اثر غرزو چې هر چا دا خیالو چې نکیږي حالات خراب دي چې اغه گورنمنت کول وغختل نو اغه وشو نو ته اغه نه دومره اثر غرزیدو لکه رومبه ایشومنت زمونږ لپاره په خبر پښتونخوا کې نېشنل گیمز دي. نېشنل گیمز اونته دورا غټ گیمز شو په پښتونخوا کې نو راغی نټولی دنیا ته ثابت شو چې پښتونخوا کې امن دی. کسمره چې دلته سکیورټي ورکړې شو نو راغی سکیورټي په وجه باندې نېشنل گیمز کامیاب شو. نېشنل گیمز چې څنګه کامیاب شو نو د ټول پلیئرز او خاص کر د پیرنټس په حوالہ به زړه خبرو کوم چې ټولو ته دا خبره ثابت شو چې امن دی.
زمانم دی بشرا وزر ډیسټریکټ سوا وینه راغلی یم پېښور کې. هو دهشتګردي ډیره زیاته او وینه پس چې بیا د نېشنل گیمز شو نو خلکو ته پته لګی دی چې پېښور کې امن ډیر دغه دی او اینه خلکو ته پته لګی دی چې اسم نشي کې دی او پېښور خلک امن پسند دی. هغه چې کامیاب شو نه نه پس اوس ډیر ټورنمنټ به اوس منعقد کیږي او جاری دی ان شاء الله. اوس هم دی او دینه پسم را روان دي. داسې به اسم مسله نه وي ان شاء الله. دیشته د خپل ملک نوم روشن کی او خپل صوبې نوم روشن کی نو دا ډیره خبره.
یاد دی چې دی لوبو کې د ټولي صوبې څخه د 1500 ضلعو نه علاوه د پولیس او اوبډې محکمې لوبغاړي هم ګډون کوي. دا لوبه بعد روانه میاشي تر 11 نیټه پورې دوام لري او په یولسم اپریل با فائنل یا آخری میچونه لوبو لکھے گی. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
مشال ریڈیو د منی اور رنا زیر.
اور دنکو زمون غاک دا مشال ریڈیو نا اور پدرنگ شیبا کی پو پی خور کی درینے میں بجی کی دن کی دیو چی سنگا پورا درینے میں بجی شی شاہین بنے رے سٹوڈیو کی دے تاستا با دا خبرنو لندیز اڑان دیکھیں.
پیلی تیر کال پا پاکستان کی ماور عدالت وجنے او دخل کو رکول دا بشری حقونو پا برخ کی تر ٹولو لو استنج دی. پا کراچے کی پولیسو دا ناقانون گردول شوی تحریک طالبان دا دو غڑو دا نیولو دعوی کھڑے دا. امریکی ویلی دی دا پاکستان دا لوڑو زدکڑو کمیشن دا پارخ پلی پنگی ندی ادرولی. چین بعد جاپان له دولسو اغیزمنو سیمو څخه د فستونو پر اوړلو بندیز لګوي او په پیښور کې د صبح پکش د بیډمنټن د چمپیون شپ لوبې نن پیل شوې دي.
تاسو د نړۍ مهم خبرونه د شاهین بونیرینا واوریدل. اوس هم د دې خبرونې په روستیو څه کم دیرشو منټونو کې تاسو دوه ونیس پروګرامونه اوریدلی شئ. پیل به د شعر او تصوف نه وکړو. د خدای په پیژندلو او غته په نزدیکیت کې د تصوف د رول په اړه دغه پروګرام جوړ شوی. د اصطلاحي معنا له مخې تصوف یا عرفان د نفس تزکیه او د خالق پیژندنې ته ویل کیږي. په تصوف کې بنده د خپل رب د پیژندلو، خپل ځان خالق حقیقي ته د سپارلو او د هغه د خوښۍ د ترلاسه کولو په لټون وي. د صوفیانو په وینا په تصوف کې د بنده په زړه کې د غوښتنې یو داسې احساس پیدا کیږي چې هغه د خپل عقل او قضاوت له مخې د دې قدرت مومي چې په ځان او جهان کې فکر وکړي او د خپل نفس په پاکولو سره یو داسې مینا او هیله پیدا کړي چې لاره یې ځان خپل خالق ته نږدې کړي او روحاني سکون ترلاسه کړي. دا چې خدای ته د نزدېکیت او داغه په پیژندلو کې تصوف څومره مهم رول لوبولې ده، په دې پروګرام کې پر همدې موضوع بحث شوی دی چې احمد شاه اعظمي وړاندې کړي.
تصوف یا عرفان د اصطلاحي معنا لمخي د نفس و تزکیه او د خدای و پیژندنې ته وایي. خدا پیژندنه د فلسفي او مادي استدلالو له اغیزې نه، بلکې د انسان د روح، زړه او د اعمالو او کردارو سپېڅلتیا څخه ترلاسه کیږي. دا هغه لار ده چې صوفیانو د ستر څښتن د پیژندنې او نږدېوالي لپاره خپله کړې ده. د تصوف خاوندان و خپل خالق ته د نږدې کېدو او د هغه د لوړ ذات د صفاتو د پیژندنې لپاره منطقي او فلسفي استدلالونه بې کفایته او بې نتیجې بولي، بلکې دوی د بنده د باطن د سپېڅلتیا او د خالق الهي په امر له ګناهونو څخه د نفس د ساتنې په رڼا کې د رحمت الهي او څښتن تعالی د پیژندنې هیله لري.
الله 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 الله.
په تصوف کې د بنده په زړه کې د غوښتنې یو داسې احساس پیدا کیږي چې دی د خپل عقل او قضاوت لمخې د دې قدرت مومي چې په ځان او جهان کې فکر وکړي او د خپل نفس په پاکولو سره یو داسې مینه او هیله پیدا کړي چې له لارې یې ځان و خپل خالق ته نږدې کړي او روحي سکون ترلاسه کړي.
چ قدم دی ہمیشہ زما پسر رے چ قدم دی ہمیشہ زما پسر رے کش کے زفاری تیرے داستان در رے کش کے زفاری تیرے داستان در رے.
دا چې و خدای ته د نږدېکت او د هغه په پیژندلو کې تصوف څومره مهم رول لوبولی دی، په کابل کې د تصوف یو څېړونکی عبدالباقی هلمن غزنوی وایي چې و حق ته د رسیدلو او پیژندلو یوازنۍ او نږدې لاره همدغه عرفان او تصوف دی.
یوازنۍ لاره او نږدې لاره حق ته رسیدل او حقیقت پیژندل همدغه عرفان او تصوف دی، ځکه شریعت کې مونږ کلای شو جو رفا اکرام له نظره هغه پخپو تک او منډه کول دی حقیقت خواته او دا سړی چې پرواز وکړي والوزي داسې خبره ده. حضرت رحمان بابا مبارک یو شعر دلته ضروري دی چې په یو قدم تر عرش پورې رسي مالی دلی دی رفتار دی درویشانو. همدغه خبر از حکیم صنایع غزنوی که یک قدم بر سر وجود نیی وان دیگر بر در وجود نیی دا نژدې لاره ده، ټولو نه نژدې معقوله نورانی او صفا لاره ده.
په تصوف کې بنده هڅه کوي چې د خپل ځان په پیژندلو سره خپل خالق وپیژني او د هغه رضا ترلاسه کړي. په پېښور کې د پښتو ژبې لیکوال او شاعر او د پېښور پښتو اکاډمۍ مشر پروفیسر ډاکټر راجولی شاه خټک وایي چې صوفي همیش دا هڅه کوي چې د حقیقت تر اخري حد پورې ځان ورسوي.
د خدای له پېژندلو خو صرف یو لار ده، من عرف نفسه فقد عرف ربه. چاچ خپل نفس او پیژندو نو هغه خپل رب او پیژندو. نو بنی آدم بیا صوفی په خصوصی توګه چې دغه حسه کوي چې د حقیقت تر هېری حد پورې ځان ورسوي، خدا الله تعالی د پیژندنې یو جدوجهد کوي. دی خدای تعالی چې دی هغه کل دی، ټول دی، کنه لا محدود دی. او بنی آدم چې دی نو دا خو یو جز دی، نو جز کله هم د کل تصور پوره نشي کولی. کل خو جز پیژندی شي، خو جز کل نشي پیژندی. چې سړی په خپل ذات کې دننه د خپل ذات باندې فکر کوي، غور کوي، په نفس باندې، په دې ټولو باندې، نو دا په اصل کې خدای ته د رسېدو، د خدای د پیژندو یو تکل دی. نو دې کې ډېرې داسې ډېر واقعات او روایتونه دي. اوس محی الدین ابن عربی شیخ اکبر کول دی چې رب رب دی که ډېر هم راښکته شي، او بنده بنده دے کڈیر ہم براو خجی. نو دا دا خدای تا درسیدو لار دا و دا خدای دا پیجندلو. نو زما خیال لے چی دا دا بنده دا پارا تر اغا مقام رسیده دیر گراندی کنی دے کل کل دا سی شی چی فنا شی پل ذات چی دے پا کل کے فنا کی لکا دا کتره و دا سمندر خبر مون کو. دا کترا چی کل سمندر سر یوزی شی نو سمندر شی، نو دیتا با حال دا سمندر ادراک کی گی کتره تا چی دا پا سمندر کی فنا شی. نو دغسی سفیان پا دی جوان بانده هم دا فنافی شیخ دا مرتبه نپس تا فنافی اللہ او بیا بقابل اللہ دا اصطلاحات تی چی دا کسم تا سفیان تجربو پا ذریعه بانده خپل وجود فنا کی، خپل ځان، خپل هستی فنا کی، اگر لوی هسته کی. نو دی دا جستجو کی چیزا الت او رسیگم و شاید چی دیر کاملان رسیدلی هم وی، خو دیر رازونه هم وی.
پا تصوف کې بنده د خدای پیژندلو مبارزه کوي او خپل ځان و خالق حقیقی ته د سپارلو او د هغه د خوشی د ترلاسه کولو پلټون کوي. په پښین کې د تاریخ، فلسفه او تصوف شوونکی پروفیسر راز محمد راز وایي چې تصوف د عقل او وجدان پر اساس باندې د خدای پیژندلو، د هغه صفات و ځان ته د ګټلو او له هغه سره د خپل شخصي رابطې ساتلو او ټینګولو نوم دی.
انسان بدل کائنات کی احساس بیگانگی شکار ہوئی اور بتنائی شکار ہوئی اور دادا خدائی تصور دا انسانان ڈیری بنیادی ضرورت تھی. دادا خدائی تصور چلے دادا انسانان دزنی پر خود شوریت کی شامل آئے خدائی خود قائم ذات دی پدے کی کوئی شک نستا مستعصو نظر خود نسو لے ڈالے خدا کائناتی جون پر تناظر کے بخدائی کی زندگی ممکن آگا اور سرا کچری امن بخپل دزین د خود شوریت په حواله نو سره و پیژنل بیا خدای چې قائم دی ذات خدای دی زیاده په ورنل دی ډیر تران سی نو د تحقق او دزین د خود شوریت په انتظار سره خدای ته ژوندل او د خدای صفات و ځان ته ګټل او د خدای سره خپل شخصي رابطه څنګه ساتل او قائمول ما په نظر باندې تصوف دا دی. په بل ځای کې بیا خدای تعالی وایي چې انسان ما په خپل سیرت او پر خپل فطرت باندې پیدا کړی دی روی هم په کې پوکلی ده. سوال دا دی چې بیا په انسان کې کمی څه شی دی؟ نو هغه هم دغه کمی دی هغه امکان ته یې اچولی دی چې هغه به خدایي صفات ځان ته ګټي. هغه د خدای د پېژندلو د لارې لپاره تصوف کوي، هغه بیا خپل یو نصاب لري.
سوفیان فکر کوي چې د خدای له لوري پیدا سوی دی او بیرته به د هغه ولور ته ورګرځي او په دې باره کې فکر کوي چې په څه ډول و هغه ته ورسي او څه وکړي چې د هغه پاک ذات د رضایت سبب وګرځي. په لاهور کې د تصوف او دینی علوم شوونکی شیخ الحدیث مولانا محمد احمد واصل واسطی وایي چې تصوف اصلا یو عملی نظام دی او تر معرفت وروسته د خدای پیژندلو نوم دی.
تصوف اصلا
عملی نظام دی، اعتقادی نظام نه دی. یعنی تصوف یو بیل عقیده نه د معرفت ذرایع په دغه کې کمی دا اصلا عملی نظام دی. نو د معرفت وروسته شروع کړي چې خدای یې پزلی. البته چې کوم پېژندنی صرف علمي طور وي هغه شو تراولی. مثلا د یو سړي پر ذهن دا خبره ده چې ما یو څوک ویني، دا یې علمي طور مني. د یو سړي پر ذهن دا سوال سوه لکه حضرت عمر پر یو لار باندې کړې ده. نو یو سانه یې ولیدی، سانه دې ویلی ول زه دا وزي ولوسم. هغه ویلی ول یا هغه ول ولې نو ستا بنې وزيدي زه به یو ولوسم، زه به د هغه پرې وسم. هغه ول یا زما نه دي، زه مزدور یم. هغه ویل نو دا به چا دي ول زما د مالک دي ول مالک خود دلته نهسته ول مالک که نهسته خدای خو یې سته. نو ده چې دا وویل چې خدای ستا حضرت عمر پر دا قول باندې بې انتها خوند واخیسته. حضرت عمر دا وویلی چې د دغه سړي پر ذهن دا خبر سره ده چې زما سره خدای سته. دغه حضور چې ذهن ل راولي دا د تصوف کار دی، عملي کار کوي. د خدای په معرفت کې د ده پېژندنې ذریعه دا له معرفته وروستو راځي، معرفت ته تقویت ورکوي.
د تصوف بنیادي مقصد هم خدای ته نږدې کت، خدای پیژندنه او د هغه له امرونو سره سم ژوند کول او داسې کارونه ترسره کول دي چې هغه و مخلوق ته ګټه ورسوي، چې دا ډول د خدای خوشي ترلاسه کړل سي.
ازغی ما کرا پخو کے بد خارشی پغاڑلارشی ازغی ما کرا پخو کے بدخارشی کر دگلو کا چسی ماں دے گلزار شی چہ ہم دا غشے بستا پلور گزار شی ازغی ما کرا پخو کے بدخار شی کر دگلو کا چسی ماں دے گلزار شی
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدلې.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نتیرې شو.
نو دې کې د خپکی دوه خبره ده، وسی واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا. اوس څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده، له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای؟
او د مشال رادیو په وی پانه کې کولای شي نور تفسیرې مووري، خکلي خکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه ووري.
هو ورشه.
اور دونکو کله چې د مشال ریډیو خبرونه د پیښور په وخت مخام په شپږو بجو پایته هم رسیدي، لاغي ورسته هم تاسو کولای شئ زمونږ تیر خبرونه د انټرنیټ په پاڼه په www.mashalradio.com کې واوري. همدارنګ زمونږ تیرې ټولې خبرونه هم هلته پرتې دي، تاسو چې هر وخت غواړئ هغه کتلی شئ، لوستلی شئ او اوریدلی شئ. او اوس هم اقتصادي پروګرام د خبرېدو وار دی. د اقتصادي نړۍ په نننۍ خبرونه کې به واورئ چې د بلوچستان حکومت په دې صوبه کې لسکرو یا کویلې برېښنا جوړول غواړي. په هلمند ولایت کې د تیر کال پرتله ګټه زیاته شوې ده. په خبرونه کې به د اروپا هیواد سربیا در وپېژنو. له مشال ریډیو سره اوسئ، دا پروګرام واورئ. اقتصادي نړۍ چې تاسو لپاره پامیر ساحل وړاندې کوي.
اقتصادي نړۍ.
ستړي مشهدا اقتصادي نړۍ په نننۍ خبرونه کې باور چې د بلوچستان حکومت په دې صوبه کې لسکرو یا کولې برېښنا جوړول غواړي. په هلمند ولایت کې د تیر کال پرتله ګټه زیاته شوې ده. په خبرونه کې به د اروپا هیواد سربیا درو پیژنو. لمشال رادیو سره اوسئ. د پاکستان د بلوچستان حکومت ویلي په دې صوبه کې د برښنا د کمښت پوره کولو لپاره د سکرو یا کولې له انرژي به برښنا پیدا کوي. په پاکستان کې له کالونو راهیسې د انرژي لوی بحران دی چې له کبله د دې هیواد صنعتي څانګې ته لوی زیان رسېدلی دی. نور معلومات له سیمې د مشال راډیو خبریال نیاز موساخیل راکوي.
د بلوچستان حکومت اوس پریکړه کړې چې د صوبې په درې ضلعو کوټي، لورلای او کچی بولان کې به له کولې څخه د بجلی پیدا کولو پروژه شروع کوي. د بلوچستان د معدنیاتو د محکمې یو ډایرکټر او د دغې پروژه یو مشر نصرت بلوس په دغه حق له مشال ته وویل د کیسکو او صوبائی حکومت ترمنځ په دغه لړ کې خبرې اترې شوې دي او دا خبرې اوس په اول سر کې دي. دا به یو څه وخت واخلي. د ځایو جاج اخستنه، د کویلې مقدار معلومونه او د امن او امان سارنه، دا ټولې خبرې په پام کې لرنه ضروري وي او موږ به پر دې خبرې سر کوو. دا چې د بلوچستان کویله څومره بجلی پیدا کوي شي او دا پروژه به کله سرته ورسیږي، نصرت بلوس په دغه اړه وایي
فلحال خدا بالکل په ابتدایي پړاو کې ده. او بل دا چې پر بیلابیلو ځایو موږ 50 میگاواټه بجلی غوښتې ده او زموږ ټوله غوښتنه زر یا 1200 میگاواټه بجلی ده او دا به د ضرورت لرونکو علاقو دپاره بس وي.
د مځکې د چارو پوهاند یا جیولوجیسټ محمد عظیم وایي چې دا پروژه که عملي سوه، دا به په اقتصادي توګه و حکومت او خلکو دواړو ته ډېره ارزانه پرېوزي.
زما په خیال باندې انشاءالله دا خو ډېره بهترینه او د اهمیت وړ خبره ده که چېرې دا کار وشي. اقتصادي کم لګښت په نورو بجلي باندې راځي، تر هغه څخه په دغه باندې کم راځي. یو بل داسې حکومت چارواکو لپاره هم دا یوه خبره ده چې یو دغه دوی په اقتصادي ریټ کې دوی ته کمښت راځي. دومره خبره داده چې دغه کم خلک چې دلته په بلوچستان کې پراته دي، نو که چېرې هغه اقانومي ریټ وکتل شي نو دغه بجلي تر هغه بېرته ارزانه پرېوځي.
سرګنده دی چې بلوچستان له کویلې او نورو معدنیاتو څخه ډکه صوبه ده. د خلکو په وینا که څه هم حکومت له کویلې څخه د بجلی پیدا کولو اعلان کړی، خو د دوی په وینا د وخت او حالاتو تقاضا دا ده چې حکومت دې دا اعلان زر تر زره عملي کړي. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
د پاکستان دولتي بانک په خلای کړه دی چې د 1500 روپیو پخوانی لوټونه به د اکتوبر لومړۍ نیټه نه استعمالیږي، نو ځکه د ولس تر 1 سپتمبر پورې دا لوټونه بانکونه تویسی او هلته دی بدل کاندي. د 1500 روپو د لوټونو د بندولو په اړه د ریاض مساخیل رپورټ اورو چې له اسلام آباد را لیک ډول دی.
د سټیټ بانک لخوا جاری شوی یوې خبر پانی تر مخه د روان کال ستمبر 1 نیټه پورې با د 1500 روپو زاړه لوټونه چلیږي او د هغې وروسته با دا لوټونه د استعمال جوګه نوي. د لوټونو د بندېدو په حق لا د سټیټ بانک ډیپټي چیف منیجر عابد حسین مشال ریډیو ته وایي
چلیږي
کله چې مونږ د عابد حسین نه د لوټونو د بندېدو وجه وپوښتله او دا چې کوم ځای کې به دا لوټونه بدلولی شي، نو نوموړي زیاته کړه ذکر وړ دا چې حکومت دوران دینا د 500 روپو نه واخلا تر 15000 روپو مالیت پورې نوی لوټونه روخ کی دي او دغه شان د زړو لوټونو د ختمولو سلسله روانه ده چې پکې د روپې 2 او 5 روپو لوټونه دوران دینا ختم کړی شوې دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
د افغانستان په هلمند ولایت کې چارواکي وایي چې د تیر کال اواید یا ګټه د نورو کلونو پرتله دوه برابر زیات شوې دي. دا چارواکي زیاتوي چې د هلمند په ادارو کې شفافیت موجود دی، نو ځکه یې اواید زیات شوې دي. دا چارواکو له وینا سره سم د لخکرګا په خار کې تر ډیره بریده د بیا رغاوني کارونه د همدې اوایدو په مرسته ترسره کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبريال نقیب الله متنوال راکوي.
د افغانستان د هلمند ولایت چارواکي وایي چې په تیر کال کې د هلمند ولایت اواید د نورو کلونو پرتله دوه برابر زیات شوې دي. د هلمند والی ګلاب منګل د دې ولایت مستوفی او د هلمند مرکز لخکرګا خروال په یو خبري ناسته کې خبريالانو ته وویل چې دا وایي په ادارو کې د سمون او شفافیت او همدارنګ د کاري ظرفیتونو د لوړتیا له امله زیات شوې دي. د هلمند والی ګلاب منګل وویل چې د وړم کال پرتله چې کلنۍ عایدي 143 میلیون افغانۍ وي، خو په تیر کال کې دا رقم 333 میلیون افغانۍ ته لوړ شوی. ګلاب منګل زیاته کړه نه یوازې د مستوفیت یا مالیه عواید لوړ شوي، بلکې په تیر کال کې د خروالۍ یا بلدي عواید هم چې 142 میلیون افغانۍ وي، په تیر کال کې 291 میلیون افغانۍ ته رسیدلي، چې نوموړي وجه د کار خواله او چټکتیا وبلله.
د دې ترڅنګ چې عواید ټول کړي دي، د دوی په کار کې شفافیت، د دوی په کار کې قانونیت او اصولیت، او د دې ترڅنګ د دولت عواید زیات شوي دي، چې دا د هلمند ولایت لپاره د پربختاک، د انکشاف، د ښې ادارې او د قانون د حاکمیت ډېره روښانه او ښکاره بېلګه ده.
د هلمند ولایت مستوفی محمد عظیم احمد زی وایي چې په هلمند کې د عوایدو د زیاتېدو لامل د قانون پلي کېدل، د خلکو همکاري او د حاکمیت د ساحې پراخوالی دی. د نوموړي په خبره چې ټول مالیات د سوداګرو، شرکتونو او هټیوالو څخه د قانون له مخې راټول شوي او له کومې ستونزې سره نه دي مخ شوي،
او د شرکتونو څخه مالیه اخیستل یا د معاشاتو څخه یا د مختلف عایداتي منابعو څخه مالیه اخیستل دا مطابق د قانون د مالیاتو برای عایداتو کې چې د اساسي قانون 2 سلوکتمه ماده ده، او د دې قانون 1 سلوکتمه ماده 2 فقره په هغه کې د عوایدو د راټولولو، د عوایدو د ورکړې او د عوایدو د تعینولو هغه ټولې لارې چارې طرزالعمل په هغه تعلیماتنه تعینولو ته مکې
د لهکارګا کاروال محمد داود وایي چې دوی په ښار کې راټوله شوې مالیه د ځانګړي پلان له مخې د ښار په آبادۍ او سمسورتیا لګوي، او د ښار ډېر واټونه، لختي، پارکونه رغول شوي او د صفایي کاري هم په خشان روان دی. دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار، خوست، هرات، بلخ او نورو ولایتونو چارواکي هم په تیر کال کې د عوایدو د لوړوالي خبر ورکوي.
نقیب الله متنوال، مشال راډیو.
او سم د ونې هیواد
Swatora, swatora, nitine che meri murukama, nene che che, hey, moya tsurda.
سربیا په جنوب ختیځ اروپا کې پروت هیواد دی چې د اټکل تر مخې آبادی لدری او یالا کا زیاته ده. سرب ژبه د دې هیواد رسمي ژبه ده، البته هنګری، بوسنیایی او رومانیایی ژبه هم پکې ویل کیږي. بلغراد د سربیا د پلازمینې نوم دی. په دې هیواد کې تیل، ګیس، سکاره یا کولا، وسپنا، مس یا تانبا، زنک، پارا، کرومایټ، سره زر، سپین زر، مګنیزیم، چونه، د مرمر تیګه او مالګه پیدا کیږي. د 2010 زیږیز کال د اټکل تر مخې د لیبیا ټول ناخالص ملي پیداوار 8.92 اربع امریکایي ډالر وو. په همدې کال کې اقتصاد 1.5% وده کړې وه. په سربیا کې سړي سر کالنۍ ګټه 1000 امریکایي ډالر ده. د سربیا د اقتصاد 12.6% برخه کروندګري، 1.9% صنعت او پاتې برخه د خدماتو څنګه جوړوي. تیر کال دلته د بیکاری کچ 0.2% ته رسیدلی وو، او د دې هیواد د ټول ناخالص ملي پیداوار 1.5% برخه په حکومتي پورونو کې حسابېده. لدی اعداد ښکاری چې د سربیا اقتصاد له زخت ستونزو سره مخامخ دی. په دې هیواد کې 8.8% خلک د غربت تر کرښې لاندې ژوند تیروي. د اقتصادي نړۍ د خبرونې په دې برخه کې د سربیا د سندرغاړي بوبان رایوویچ سندره چرنا لالا درته خبرو. په سربیان ژبه کې چرنا لالا د تور لالا ګل ته ویل کیږي. د دې سره د اقتصادي نړۍ خبرونه پای ته ورسېده. تاسو د اقتصادي نړۍ خبرونه له مشال رادیو د هرې جمعې او د شنبې په ورځ اورېدای شي.
اقتصادی نړۍ تصوف سمانا لري
نفس فاکول او آغا پسایستو کوپیو باندی مزین کول
دا کوم لاره ده
تصوف چې ده دا الله ته رسیدو یو نیغ او لند لاره ده
عرفان څه ته وایي
عرفان او تصوف د ځان پیژندنه او د خدای پیژندنه سوی
د سولی او بشر دوستی لپاره تصوف څرولو بولای سي
د انسانيت د خېګړې لپاره د ټولو نه زیات کار چې دغه صرف صوفیزم کولای شي بل هیڅ یو ازم نه شي کولای
تصوف پر پښتو شعر څومره اغیز کړی دی دا او نور د مشال ریډیو په اونې خبرونه شعر او تصوف کی د هر جمعه او خالی پورز اوریدلای سی.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.